سلام جوړ په خیر کابل کې د مخام شپږ بجې شوې. تاسو د ازادي رادیو مخامنې خبری مجله اوري. ظفر د سیال مکوربنه يم. د افغانستان د مهم خبرونو ترڅنګ مو د خیبر پختونخوا د روسي او سیلابونو له جزئیاتو هم خبرو. خو په پیل کې لنډ خبرونه. د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ سرپرست وزیر وای له روسیې سره به د تیلو د اخیستو موافقه ډیر ژر لاسلیک شي. نور الدین عزیزي چې تیره اونۍ د یو پلاوي په مشرۍ مسکو ته تللی و په یو ویډیویي پیغام کې وایي چې د بیو پر سر موافقه شوې ده، یوازې رسمي موافقه لیک نه دی لاسلیک شوی. روسي رسنیو تیره اونۍ ویلي و چې طالبان غواړي له روسیې څخه 1 میلیون ټنه تیل واخلي. په افغانستان کې د طالبانو تر بیا واکمنۍ را وروسته د تیلو بیې زیات شوې دي او د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ د ادارې اوچا په وینا په تېر یو کال کې د ډیزلو بیې شاوخوا 90% لوړې شوې دي. د دې خبري مجلې تر خپرېدو وروسته په شپږ نیمې بجې د عربي متحده اماراتو په دوبۍ کې د کرکټ د آسیایي جام لوبو په ترڅ کې افغان لوبډله له سریلانکا سره لوبې کوي. ټاکل شوې ده چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله خپله دویمه لوبه د سشنبې په ورځ له بنګلادیش سره به وکړي. په دې جام کې د افغانستان، سریلانکا او بنګلادیش تر څنګ د هند او پاکستان ملي لوبډلو هم برخه اخیستې ده. په پاکستان کې سیلونو له جون میاشتې راهیسې د نږدې 1000 کسانو ژوند اخیستی دی. حکومت نن وویل چې شاوخوا 1.5 میلیونه کسان د دې سیلونو له امله بې سرپناه شوي دي. د پاکستان صدراعظم شهباز شریف له نړیوالې ټولنې د دې سیلونو د مخنیوي لپاره د مرستې غوښتنه کړې ده. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت وایند عاصم افتخار وویل چې ملګرو ملتونو د دې سیلونو په خاطر له مرستندویو سره د 1.6 میلیونه ډالرو د مرستې غوښتنه کړې ده. او اوکراین په تیر یو میاشت کې تر 1 میلیون ټنه ډیر زراعتي محصولات د سمندر له لارې صادر کړي دي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي تیر شپه ناوخته وویل چې د دریو سمندري بندرونو له لارې په نږدې یوه میاشت کې 1 میلیون ټنه محصولات بهر ته صادر شوي دي. وروسته تر دې چې د فبروري په 24مه روسیه پر اوکراین برید وکړ، د تور سمندرګي له لارې د اوکراین د غلهدانو صادرات په ټپه ودرېدل. تېره میاشت ملګرو ملتونو په منځګړیتوب مسکو او کیف موافقه وکړه چې دا صادرات به بیرته پیل شي. وړاندې په خبرونه کې درته دا مطالب لرو. د افغانستان بانک د یوې امریکایي قاضي له وروستۍ څرګندونو هرکلی کړی دی.
د افغانستان بانک د امریکایي قاضي د وروستي اقدام چې ګواکې د سپتمبر د 18مې پیښې قربانیان د دې پیسو مستحق نه دي.
سیلابونو په کونړ کې د خلکو د روزۍ د ګټلو لارې تړلې دي. پر کابل هوایي ډګر د خونړۍ حملې تلین دی، خو د هغې پیښې زیانمن لا تر اوسه نه دي جوړ شوي. سیاسي کارپوهان وایي امریکا به یوازې ځان په افغانستان کې لاس نشي درلودلی، احتمالا داخلي کړۍ ورسره همکاري کوي.
ځینې عناصر په افغانستان کې او هغه په ډېر احتمال چې په طالبانو کې ځینې لوړ رتبه چارواکي د طالبانو سره په دې کې همکاري کوي.
او د پاکستان د وروستیو سیلابونو ټول جزئیات درته لرو. خبرونه کې مو ملتیا وکړئ.
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبري ټولګه
پیام ستړي مشه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي لا د هغو کسانو په لټه کې دي چې تیر میلادي کال په اګست میاشت کې د کابل په هوایي ډګر خونړۍ حمله کړې وه. په غبین کې چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له لوري خپور شوی دی، د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلنکن په حواله پکې راغلی دی د به د هغو کسانو عدالت ته د راکګلو څار پرې نږدې چې تیر کال یې د اګست میاشت په 26مه د 13 امریکایي ځواکونو په ګډون 120 تنه افغانان ووژل. جزئیات په دې راپور کې واورئ.
تمام ډېر مریض یم، زه ډېره زیاته دوا هره میاشت دوا اخلم. 22 کلن افغان ځوان چې د تیر کال د کابل هوایي ډګر حمله کې سخت ټپي شوی لا هم صحت یې دومره ښه نه دی چې په اسانه ناسته ولاړه وکړي. دغه افغان ځوان چې د کابل ښار اوسیدونکی دی نه غواړي په راپور کې نوم خور سي، خو وایي د دې لپاره چې مخکې په پوځي لیکو کې دنده درلوده او په هیواد کې د امنیتي ګواښ احساس کوه، له هیواده بهر د تګ اراده یې کړې وه، خو له دې نه خبر چې نه یوازې د تګ اراده یې بریالی کېږي نه، بلکې په میاستو میاستو یې په ځای کې غورځوي.
زامل تھا بیروبار کی عما یو دم انفجار وسو، انفجار سره ما سترګې پټې کړلې، کله زه اشرف خانی ته ویوړم دوه ورځې بعد زه پوښ راغلم او ګرځېدی سم چې یو دوه کسه راسره کومکسي او ډېر په مشکله باندې زه خپل ضرورتونه رفع کوم، ډېر په مشکله باندې ګرځم، کامل انسان وم ته نه یم.
له دغه ځوان په شان په لسګونه نورې افغان کورنۍ هم د یادې پېښې له امله تروسه د غم په ټغر ناست دي، خو امریکا وایي لا هم د پیښې د عاملینو په لټه کې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت نه پیو خپور سوی بیان کې د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن په حواله راغلی چې دوی به د هغو کسانو عدالت ته دراکاګلو څار پرې نه کړي چې تیر کال د اګست میاشت په 26مه نیټه د دیارلس امریکایي ځواکونو په ګډون 170 تنه افغانان ووژل. ښاغلی بلینکن چې د هغو دیارلس امریکایي سرتیرو د لومړني تلین په مناسبت خبرې کولې چې د تیر کال د اګست د کابل هوایي ډګر ته څیرمه حمله کې ووژل شول، ویلي موږ به هیڅکله د هغو کسانو عدالت ته د راکاږلو لپاره تعقیب ونه درو چې د بریدې کړی. موږ د خپلو ادارو له همکارانو سره د هغوی د موندلو او نیولو لپاره له نږدې کار کوو، له افغان ولس سره زموږ پراخ ملاتړ دوام لري. ښاغلی بلینکن ویلي چې امریکا د اصولي ډیپلوماسۍ او نورو اقداماتو له لارې هڅه کوي تر څو ډاډ ترلاسه کړي چې افغانستان یو ځل بیا د نړیوالو ترهګرو په ځالې بدل نسی. تیر 2021 کال د اګست 26مه نیټه هغه مهال چې په ټول افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو لس ورځې کې دي، د کابل هوایي ډګر ته څیرمه له افغانستان نه د بهرنیو ځواکونو په ملاتړ د افغانانو د تخلیې پر مهال دا حمله وسوه. کله چې په زرګونه افغانان د کابل هوایي ډګر بېلابېلو دروازو سره په دې تمه راټول شوي وو چې له افغانستان څخه د یو خوندي هیواد پر لور وتښتي، د دې حملې پړه داعش یا اسلامي دولت نومې وسله والې ډلې د خراسان څنګه منلې وه.
په راپور کې مو اوریدل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي له هم د هغو کسانو په لټه کې دی چې تیر میلادي کال په اګست میاشت کې د کابل په هوایي ډګر خونړۍ حمله کړې وه. په هغه بیان کې چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له لوري خپور شوی دی، د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن په حواله پکې راغلی دی دوی به د هغه کسانو عدالت ته دراکاګلو څار پرې نږدي چې تیر کال د اګست میاشتې په 26مه د دیارلس امریکایي ځواکونو په ګډون 170 تنه افغانان ووژل. په همدې اړه مو د سولې او جنګ د حالاتو له ماوین ښاغلي حکمت اعظمي سره خبرې کړې دي او د هغوی نظر مو پوښتلی دی.
په دې شک نه سره امریکا د وتلو نه وروسته په افغانستان کې د دوی هغه پخوانۍ لاسرسی چې درلودی او یا پخوانۍ کوم استخباراتي پوښښ چې درلودی هغه په ډېره زیاته اندازه کم شوی دی، مګر دا چې د طالبان تر واکمنۍ لاندې امریکا وکولای شي د کابل په سړک کې د القاعده مشر ایمانوئل زواهری پیدا کی او هغه لمنځه یو څه فکر کوم دا د ښکارندوی کوي چې ځینی ناصر په افغانستان کې او هغه په ډېر استعمال چې په طالبانو کې ځینی لوړ رتبه چارواکي د طالبانو سره په دې کې همکاري کوي، د امریکا سره په دې کې همکاري کوي چې تر څو امریکا خپل هدف ته ورسېږي. نو زما باور دا دی چې امریکا واقعا یو ډلې پسې وي او هغه له منځه وړلو هڅه وکړي، په افغانستان کې اوس هم د دې توانایي لري، نه تنها چې په افغانستان په داخل کې توانایي لري بلکې د سیمې هېوادونه هم دا لري چې ورسره کومک کولای شي.
د سولې او جنګ د مطالعاتو معاون ښاغلی حکمت اعظمي و چې د بلینکن د وروستیو څرګندونو په اړه موږ سره خپل نظر شریک کړی و.
ازادي راډیو په لنډو څپو
آزادی رادیو پر لنډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او 1.6 مترو اوریدلای سنگ.
اوس په کونړ ته ورشو. د کونړ اوسیدونکو ته بارانونو او سیلابونو زیات مالی زیانونه اړولي او د سړکونو په ګډون یې ګڼ ټولګټې تاسیسات یا په بشپړ ډول اړنګ کړي او یا یې د ړنګېدو ګواښ سره مخ کړي دي. د ځایي خلکو په وینا چې زیات زیانونه هغو کورونو سړکونو او ځمکو ته رسېدلي چې د سیند پر غاړه دي. چارواکي بیا وایي یادو سیلابونو شپږ تنو ته مرګ ژوبله هم اړولې ده. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې واورئ.
د کونړ اوسیدونکو وای په نورستان او کونړ کې د زیاتو بارانونو ورخت سیلابونو او په سیندونو کې د اوبو کچې لوړېدو ورته ګڼ مالی زیانونه اړولې دي. د مانوګي ولسوالۍ د سندرې کلي اوسیدونکي 15 کلن ذاکر الله خپل هغو پټو ته حق حیران ولاړ دی چې کومو کې شولې کرلې او حاصل ورکولو ته چمتو وي، خو اوس له تیګو او خټو ډک دي او د سیند اوبه پکې څپې وهي. ذاکر الله وای د خلکو کړي خواري سیلابونو پر خړو بو لاهو کړه.
دا زمون پټی دی کې سیند وایږي، شولو پټیو دا شولې ټوله لاندې کلی دي، ګټې پکې پرتی دي، شګې په شول اړول دي، مونږ ته په لکونو کو تاوان نه راړول دي. د خلکو ځمکې وړل دي، پولونه هم وړل دي، لارو ته سیند راخته دي، سرکونه هم ویجاړ کړل دي.
د کونړ مرکز اسدآباد، وټپور، سرکانو، نارنګ، خاص کونړ، څوکۍ او نورې سیمې هم سیند او سیلابونو سختې ځپلې. په لسګونه د هستوګنې کورونه، کرهڼیزې ځمکې او باغونه یې ویجاړ کړي دي چې ټول عاجلو مرستو ته اړتیا لري. په کونړ کې چارواکي بې وایي ورښتونو او سیلابونو یې ولایت کې 2 تنه وژلي او 4 ټپیان دي او ګڼو خلکو ته مالی زیانونه هم اړولي دي. د کونړ اطلاعات او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل
چې ډېر زیان منې شوې ولسوالۍ دی، هغه په اول نمبر کې د سرکانو ولسوالۍ ده چې د کوچیانو بیله اکثره چې د اوبو د لاندې شوې ده، د خلکو مالونه، فصلونه، باغونه هر څه کې ضایع شوي دي. دویم نمبر کې وټپور ولسوالۍ پکې ډېره زیان منې شوې ده، تقریبا د 16 په خوا او شا کې کورونه پکې وران شوي دي. همدغه شان یو د تختو پل او چالو پل هم وړل شوی دی. او همدغه شان په کونړ خاص ولسوالۍ کې او په دانګام ولسوالۍ کې شپږ زخمیان او شهیدان لرو چې
خاغلی حنیف له مرکزی حکومت او مرستندوی ادارو سیلاب ځپلو سره
په بیړنۍ مرستو غوښتنه کوي.
مونږه د دغه مرستندوی ادارو نه او د موساتو نه غواړو چې د غریب ولسره څومره څه شي کولای د ټول نغټ دغه ضرورت چي دی، هغه د یو سرپناه دی، د خیمو دی، همدغه شان د غذایي موادو دی، عاجل مرستې وشي.
د کونړ ترڅنګ نورستان، لغمان او ننګرهار هم سیلابونو ځپلي او زیاتې سیمې سیلابونو او سیندونو لاندې کړې دي. په ختیځ کې چارواکو ویلي چې د څرخي الوتکو په وسیله یې په ننګرهار او لغمان کې په اوبو کې راګیر په سلګونو ښځې، ماشومان او سړي ژغورلي او خوندي ځایونو ته رسولي دي.
اوس په ګاونډي پاکستان ته ورشو. په پاکستان کې د سیلونو له امله بیړنۍ حالت اعلان شوی دی. له طبي پیښو سره د مبارزې اداره په دغه هیواد کې خبر ورکړی چې تیرو 3 میاشتو په ترڅ کې د دې سیلونو تلفات تر زوره اوښتي دي او دې سیلونو تر 40 میلیونه ډیر کسان اغیزمن کړي دي. د سیلونو تازه حال د ازادي راډیو د مشال څانګې له خبریال اسرار محمد څخه اخلم چې په سټډیو کې راسره دی. محمد صاحب، په پیل کې ستړی مشي کداره ته وایي چې په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې سیلونه ډیر ورانه کړی دی، تازه حال څه دی هلته؟
مننه ډیره زیاته. تازه حال دا دی چې کوم د تیرو 3 ورځو کې په سوات کې 15 کسان سیلابونو مړ کړي دي او نن دغه 4 نور کسان په شانګله کې هغه مړ شوي. نو دغه شمیره 14 ته یوازې دغه سیمه کې ورسېده او پر دې سربیره په 13 اونۍ کې چې کوم ټول شمیره د مړو په خیبر پښتونخوا کې هغه 150 ته رسیدلې ده، خو کره شمیرې له هم ندي معلومي. دا چې کوم یو اندازه لګول کیږي د قدرتي پتونو پر وړاندې کومه مبارزې دره د خیبر پښتونخوا غوي دغه خبره کوي. دغه سي بیا په چارواکي وای چې هلته په سوات کې 130 کیلومتره سړک غلم منځ تللې ده، 45 رابطه پول نه خراب شوی او د 100 کورونو د لنګېدو په ګډون 45 وړي او غټي هوټلې هم اوبو لهو کړي دي. دغه راز په عین حال کې لږ شیبه مخکې د خیبر پښتونخوا د 409 خوار اوسیدونکو ته خبرداري ورکړل شو چې له سیلابونو د ځان ژغورلو لپاره خوندي ځایونو ته لاړ شي، ځکه چلته کې کومه د کابل د سیند دی نوخار سره هغه کچل وړه شوې ده. دغه سی بیا چې کوم مونډا هډ ورکس ته په چارسدا کې هغه کوم د بو کچ سیوا شوی دا ندین علاوه به په سن کې چې کوم د سن دریاب کې چې کوم د بو کچ رغم لوړ شوی دا نو سیلابونه نور هم سیوا کې دي شي او د پاکستان د ماحولیتی بدلون چې کوم وزیر ده شیرین رحمان هغه دا خبره کړې ده چې شاوخوا سباندی 3 کروڑ او 1.5 لک خلق هغه سیلابونو ځپلی دي د مهال په پاکستان کې او دغه نه علاوه دغه ټول آبادی چې کوم د پاکستان تقریبا 45% جوړی کی
په لاندې ټکو کې راته مومن سه وو چې شهباز شریف د پاکستان صدر اعظم د مرستو غوښتنه کړې و د ریواله سمرستي کړې دي
بالکل د پاکستان وزیر اعظم همدغه ویل دي چې کوم بیلابیل نړیوال سازمانونه دي او مالی ادارې دي هغه له سیلاب ځپلو سره تر دې د ماشوخه 1500 میلیون ډالرو مرستیاغه اعلان کړی دی
ډیر مننه د ازادي رادیو د مشال څنګه خبريال اسرار مومن تاسو نه کوم ودا
د ازادي رادیو ماشامنی خبري مجله په منځني صفه 12 شپږنیوي په ټول افغانستان کې
روسیه او اوکراین نن یو بل د جاپوریجیا د اټومي مرکز شاوخوا د توغندیو پر ویشتلو تورن کړل د تورن یو ورځ وروسته تر دې لګول شوې دي چې روسیه د ملګرو ملتونو د اټومي وسلو د نه پراختیا د مسویدې د تصویب مخه د جاپوریجیا د مسلې په خاطر ونیوله تفصیل په دې راپور کې وره
د اوکراین دولتي اټومي کمپنۍ په ټلګرام کې لیکلي دي چې د روسي ځواکونو د رسول عمله د زاپوروژیا مرکز بنسټونو ته زیان اوښتی دی او دا ویرشته چې رادیو اکټیف مواد خپاره شي او اور ولګی شي پرون ناوخته ماسکو استدلال وکړ چې د ملګرو ملتو د اټومي وسلو د پراختیا د مسودې ځینې برخې پښکارا ډول سیاسي بڼه لري وروسته تر دې چې د فبروري په وروستیو کې روسي پر اوکراین برید وکړ دوی اونۍ وروسته د زاپوروژیا اټومي مرکز لاندې کړ په دې برخه کې نړیوال دا اندېښنه لري چې اټومي ناورین رامنځته نشي ځکه چې د دې مرکز برېښنا وړ مورس قطع شوی به او هلته شاوخوا بیا بیا د بمباریو او ډزو راپورونه خپره شوي دي د اټومي وسلو د نه پراختیا تړون 191 هیوادو لاسلیک کړی دی دا تړون 50 کاله پخوانی دی او په هرو 5 کلونو کې یو ځل بیا کتنه ورته کیږي په نوې مسوده کې 4 ځای د زاپوروژیا نوم اخیستل شوی دی او هلته اټومي مرکز ته نږدې پوځي فعالیتونو ته اندېښنه ښکاره شوې ده د روسیې د پلاوی مرستیال مشر اندری بلسوف وویل چې دا کانفرنس له سیاسي پلاوی ارغمل شوی او په کې داسې موضوعات راپورته کیږي چې د اټومي وسلو د نه پراختیا له تړون سره مستقیم ارتباط نه لري د زیاته کړه چې اوکراین او ملاتړ یې د دې تړون د ناکامۍ سبب شوی دی خو په مسوده کې پر روسیې شخص شوی دی چې د زاپوروژیا له سیمې خپل ځواکونه وباسي
له خبرونو ور اخوا
یو امریکایي قاضي وایي د سپتمبر د 11 قربانيان د افغانستان د مرکزی بانک د شتمنیو د ضبط کولو حق نه لري په مهاتن کې د امریکا قاضي القزات ساره ویلي د افغانستان د مرکزی بانک کنګل شوی شتمنی اړوند پریکړه یوازې د امریکا ولسمشر کولای شي او سپارښتنه کړې ده د شتمنی دی په امریکا کې د 2001 کال د سپتمبر 11 پیخ قربانيانو ته نور کول کیږي دا په داسې حال کې د چیش په ګرزي وړاندې د نیویارک محکمه هم هغه غوښتنه رد کړې و چې دا کنګل شوی شتمنی دي د سپتمبر 11 قربانیانو ته ورکړل شي د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک چارواکي د دغه امریکایي قاضي د څرګندونو هرکلی کوي او له امریکا غوړي چې د افغانانو د شتمنی ورته آزاد کړي چې زیات په دې راپور کې ووري
روسته له هغه چې د سپتمبر 11 پیښې د قربانیانو کورنۍ او د امریکا جمهور رئیس ته پیولي کې له هغه غوښتي چې د افغانستان کنګل شوی پانګه د دوی پر ځای افغانانو ته ورکړي یو امریکایي قاضي وایي دا شتمنۍ باید بیرته افغانانو ته ورکړل شي او د یادې پیښې قربانیان حقدار نه دي رويټرز خبري آژانس په منهاتن کې د امریکا قاضي القزات سارا نټبرن په حواله لیکلي چې ویلي دي د سپتمبر 11 د بریدون قربانیانو ته د اجازه ورنکړل شي چې د افغانستان مرکزی بانک پورې اړوند میلیارډونه ډالر شتمنۍ ضبط کړي. سارا نټبرن ویلي چې د قانون لمخې د یادې پیښې قربانیانو ته د دې شتمنیو د ورکړې صلاحیت محکمه نه بلکې یوازې ولسمشر لري. میرمن نټبرن ویلي د طالبانو قربانیان یعنی عام افغانان کلونه کلونه د عدالت حساب ورکولو او جبران لپاره مبارزه کوي، دوی د دې حقدار نه دي. د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان بانک چارواکي د دغې امریکایي قاضي د څرګندونو هرکلی کوي او وایي چې دا شتمنۍ باید زر تر زره بیرته افغانانو ته ورکړل سي. د دې بانک ویان صابر مومند ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان بانک د امریکایي قاضي د وروستي اقدام چې ګواکې د سپتمبر د 18مې پیښې قربانیان د دې پیسو مستحق نه دي هرکلی کوي.
پر افغانستان د طالبانو تر واکمنېدو وروسته امریکا د افغانستان 1 میلیارد ډالر بانکي شتمنۍ کنګل کړي. د فبروري په میاشت کې د متحده ایالاتو ولسمشر جو بایدن په یو اجرایوي حکم کې د دې پیسو 3.5 میلیارد ډالر د افغانانو د ګټو لپاره ځانګړي کړي او د پاتې نورو په اړه یې وویل چې د 2001 کال د سپتمبر قربانیانو کورنیو ته به ورکړل سي. خو د اسد میاشتې په شپږویشتمه نیټه د سپتمبر د 18مې په پیښه کې د قربانی شویو 80 کورنیو یو لیک چې د امریکا ولسمشر ته استولای له هغه غوښتل سوی چې د افغانستان کنګل سوی پانګه افغانانو ته وسپاري. په دې لیک کې چې یو شمیر امریکایي رسنۍ خبر کړای راغلي، له دې 1 میلیارد ډالرو د سپتمبر د 18مې پیښې د قربانیانو کورنیو ته په هر نوم پیسې ورکول له قانوني اړخه شکمن او له اخلاقي پلوه ناسم عمل دی. یو شمیر افغان اقتصادي کارپوهان وایي که دا شتمنۍ له کنګلېدو آزاد سي، د افغان سوداګرو او سوداګریزو چارو، د افغانستان بانک نقدینګي او پر خصوصي بانکونو د خلکو اتللای باور به بیرته ورغیږي. لدی ډلې محسن اکبری ازادي رادیو ته د دې شتمنیو د نه ازادي تو د پیل پاړو وویل
اگر پول ها آزاد نشوه، کدا پیسې آزاد نه سي، د نغدو پیسو په هوا د نن او بهر د پیسو انتقالات په کافي اندازه پیسو ته د سوداګرو نه لاسرسي، پر بانکونو د خلکو بے باوري او بل اخر به د بیکاری او بیوزلی کچه نور هم لوړ سي او خلک به لاله جدي ستونزو سره مخامخ سي.
کته هم د طالبانو د حکومت چارواکو په ګډون ملګرو ملتونو او د اکثرو نړیوالو سازمانونو او هیوادونو استازو هڅې کړي چې امریکا ته د دې شتمنیو د ازادۍ د قناعت ورکړي. خو د اسد په 25مه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نیت پرایس وویل دوی په داسې لارو چارو غور کوي چې دا پیسې د طالبانو لاس ته ونه ولیږي او یوازې د عامو وګړو د مرستو لپاره وکارول سي.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400 اتیا
2000 اویا
15000 نوي
او 1900 اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
د افغانستان د میرمن لپاره د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي رینا مری له نړیوالو او له اسلامي بنسټونو غواړي چې د طالبانو په مقابل کې د افغان میرمنو د حقونو د دفاع لوړ غږ ووسی. اغلی امری د سعودي یوې ورځپاڼې سعودي ګیسټ سره په مرکه کې د غشان ویلې دي چې سعودي عربستان باید د افغان میرمنو د حقونو د دفاع لپاره ګامونه واخلي. پر افغانستان د طالبانو د دوهم ځل واکمنۍ راوروسته د نجونو په وړاندې د ښوونځیو او د میرمنو په د کار کولو دروازې اتړل شوې دي. یو شمیر افغان میرمنې وایي طالبان د اسلامي نظام په بهانه غواړي د دوی حقوق تلف کړي. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د ښځو اداره وایي د میرمنو له ګډون پرته افغانستان تلپاتې سولې ته نشي رسیدلی. هڅه مو وکړه په دې اړه د طالبانو د حکومت نظر هم ولرو، خو د دې راپور تر خپرېدو پورې وایندویانو زموږ پښتنې نه دي ځواب کړي. جزئیات په دې راپور کې.
د کابل وسیدونکو سرایا چې پر افغانستان د طالبانو له دوهم ځل واکمنۍ مخکې د اووم ټولګي زده کوونکی و، اوس په کور ناست ده ځکه چې پر مخې د ښوونځي دروازې تړل سوي دي. هغه وایي افغان میرمنې او نجونې په بیلابیلو پلمو د طالبانو له لوري منصبي کیږي. هغه ادعا چې مخکې تر دې طالبانو رد کړی ده
اسلام په پلمه کړای دی. په اسلام کې هیڅ وخت نه دی ویل سوی چې د علم زده کړه یوازې په نارینه فرض ده، بلکې په نر او ښځه دواړه فرض ده.
دا په داسې حال کې چې تازه د افغان میرمنو د حقونو لپاره د متحده ایالاتو ځانګړي استازي رینا میری د جمعې په ورځ د سعودي غزت په نوم له یوې ورځپاڼې سره په مرکه کې پر افغانستان د طالبانو د دوهم ځل واکمنۍ لپاره تر اوسه د بشر د حقونو وضعیت بدترین وباله او له اسلامي بنسټونو څخه غوښتنه وکړه چې د طالبانو په وړاندې د افغان میرمنو او نجونو له حقونو ملاتړ وکړي. اغلی امیری له سعودي عربستان وغوښتل چې د افغان میرمنو د حقونو د ملاتړ په برخه کې پیاوړي ګامونه واخلي. نوموړي دغه شان ویلي چې د طالبانو حکومت د روان میلادي کال د مارچ له درویشتمې تر دې دمه د میرمنو د حسپولو شپاړس فرمانونه خپاره کړي دي. نیلوفر هغه میرمن ده چې د طالبانو له راتګ وروسته یې خپله دنده له لاسه ورکړې ده. نوموړي ازادي راډیو ته وویل په هغه اداره کې چې کار یې کاوه د محدودیتونو له امله ورته وویل سوه چې نوره دندې ته مراځه.
زما په نظر اسلام نارینه او ښځو ته یو برابر حقوق ورکړي دي. دواړه کولای سي زده کړې وکړي، کار وکړي، باید هر څه مساوي ووسی. زه فکر کوم چې امارات افغان میرمنو ته یوازې پلمې لټوي.
په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د ښځو برخې د جمعې په ورځ پر خپل ټویټر لیکلي دي په افغانستان کې میرمنې او نجونې نامرئ کیږي. د ټویټ په دوام راغلي د میرمنو لګډون پرته افغانستان تلپاتې سولې ته نسی رسیدای. هڅه مو وکړه چې په دیاړه د طالبانو د حکومت نظر هم ولرو، خو ویاندویانو یې د دې راپور تر خپرېدو زموږ پښتني ځواب نکړي. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو د دوهم ځل واکمنۍ له پیل راهیسې په افغانستان کې د نجونو په وړاندې له شپږم ټولګیو پورته ښوونځي تړلي دي او دغه شان میرمنو ته د کار اجازه نه ورکوي. دغه ډول یې له محرم پرته په میرمنو د سفر بندیز لګولی او دوی ته د خپلو حقونو د غوښتنو په پار د سوله ییزو لاریونونو اجازه هم نه ورکول کیږي. دا هغه څه دي چې د طالبانو په وړاندې په کور دننه او بهر خبرګونونه راپارولي دي، خو طالبانو ویلي دي چې د میرمنو حق کونه د اسلامي چوکاټ پر بنسټ برابر کړی دی.
د ازادۍ په چپو کې پروګرام کې تاسو د ټلیفون او سکایپ لالارې لا میلمنو پوښتنې کولای شئ. شمیرې د خبرونې په ترڅ کې اعلانو.
د خبری مجلې په دې برخه کې تاسو را لګلی پیغامونه راخلو، خو تر هغه وړاندې یو ځل بیا غوړم یادونه وکړم چې د دې خبری مجلې تر خپرېدو وروسته په شپږنیمه بجو د عربي متحده اماراتو په دوبۍ کې د کرکټ د آسیا جام لوبو په ترڅ کې افغان لوبډله له سریلانکا سره خپل اول لوبه کوي. ټاکل شوې ده چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله خپل دوهمه لوبه د سه‌شنبه په ورځ له بنگلاديش سره وکړي. په دې جام کې د افغانستان، سریلانکا او بنگلاديش ترڅنګ د هند او پاکستان ملي دلو هم برخه اخیستې ده. استاد پیغامونه
ما دغه پیغام دی چې د پاریا په ولایت دولت آباد ولسوالۍ څخه خبره کوم چې دغه یو کوټه طریقه غرم ګر کړو او د دولت آباد سرندوال رشوت پیسې ځینې واخیستلې برته هلاک. دغه شان دولت آباد په مسؤلین دي ټول دي تبدیل کړي.
زه عاطف الله د هلمند د نارستراج د لکدري رسلک څخه ساج د ازادي راډو ته د پیغام فرستم. زما د اسلامي امارات د بایومټریکي تذکرو د مسلمانو څخه ته دا پیغام دی چې پر هغه تذکرو کې لږ اساني راولي را بس کې برکې تذکرو سره ډیر خلک وسره نه عادت دي، نو اکثر خلک جوړ کړي نه دي. د چا تذکري کاغذي د انتخاباتو دي او بعضي یتیمان دي، بعض نور مشکلات لري. دوک له رسانی راولی نو بیا ان شاء الله د افغانستان د خلکو لپاره ډیره وسایي. والسلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. دغه په ما خاص خپل د پاره در لګل دی تر څو د منځ ځوانان په نشي توک باندې اخته نشي ورور زړه می ډیر داس کړل ځکه په هزار ډول خرچک نه د ما په نشر کې تر څو د اسلامي امارات چورو کې اوري دغه خلکو مخاوني سیمانه نه خیر.
سلامونه ستاسو د رادیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته بعد له سلامه. د بازو افغانان ورونو اقتصادي وضع به ډیر هم خوي، خو مګر هم دغه سوال کول او خیرن ګرځیدل او دغه وګ سترګې د دوی یا پیدایشي عادت وي او یا دغه د موادو د کارتونو توزیع پر وخت یو دم الهام الهی د خیرات په دوی راشي دار چا څخه به دوی ډیر ورختا وي. چې دغه زما په نظر ډیر اوس په کمال او د شرم ځای ده په دې هیله چې قانون اصلاح کړي او دغه مستحق خلکو ته وخت ورکړي. دومره موضوع می دغه د زاب د بازو زایی ملکانو په حق لدی. چې دوی به دغه نامستحق خلق مستحق وګڼي او مستحق به نامستحق ګڼي، او دغه کوم مسولین مامورین چې د کارتونو د توزیع دي دوی هم د مالکانو خلې ته زیاته ترجیح ورکوي.
بلې، السلام علیکم. زه د هلمند ولایت نه د علي ولسوالۍ ستاسو سره په اړیکه کې یم. د کانی په نامه طالب د ناکل آباد په سیمه کې چې په ودو کې خلک ډیر ځینې په تکلیف دي، بیخي نادره په تکلیف دي. نه په واده کې دریا پرېږدي، نه ټی پرېږدي، نه ډی پرېږدي، هیڅ مشکل هر مشکل درته جوړي. په ښځو کې لیدلې، په ځانه کې لیدلې، که مطلقا خبره ورسره وپېچې بس پرېږدي دي نه. موږ په لس کاله، پنځه کاله، په اوه کاله کې یوه شادي پیدا کړو، یوه خوشحالي پیدا کړو، هغه موږ په مابس کې تېرو. ولې داسې راسره وسي؟ هیله لرو چې زموږ پیغام تر لوړپورو چارواکو پورې ورسوي. سلام علیکم.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00422114201. شمیره بیا تکراروم 00422114201.